نسبتی هستند. بسیار تشکر. ساعت 4 شد و حالا همکاران ما در استودیوی پراگ حاضر هستند و برنامه را به پیش میبرند.
د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونه کې اوري چې امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د ولسمشر لومړي مرستیال دا خبره نن په کابل کې د شهید اونۍ په مناسبت وکړه. راپور یې په څو شېبو کې اوریدلی سي. نوریاس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کابل امنیې قومندانۍ وایي یو شمېر هغه کسان نیولې چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. هند او چین یو بل پلان جمونه پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قومندانۍ وایي یو شمېر هغه کسان نیولې چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د کابل امنیه قومندانۍ د نیول شویو کسانو کره شمېر نه دی روښانه کړی، خو په هغو تصویرونو کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوي ښکاري چې د یو شمېر نیول شویو کسانو سره وسلې هم وې. په عین حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وشي چې په دې ورځې ګډوډي جوړه کړې وه.
زه پر ځوانانو بیا ږغ کوم چې راسئ، د احمد شاه مسعود روایت پیاوړی کړئ، عزت او شهامت یې نندارې ته وړاندې کړئ. د خلکو ځورونکي له موټ څخه نه دي.
نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د شهید اونۍ په مناسبت د لویو موټریزو کاروانونو په رایستلو سربیره هوایي ډزې هم وکړې. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلی صالح دا خبرې نن د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړې. هغه وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تیرې قربانۍ له پامه ونه غورځول شي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله هم دا څرګندونې نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلانو د ګیډې له ایښودلو وروسته خبر اعلان ته وکړې او ویې ویل
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
د یو بل خبر له مخې په قطر کې د طالبانو دفتر وایي پرون د کوربه هیواد له مرستیال صدر اعظم او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ رسنیو ته استولې ویل شوي چې د طالبانو مرستیال مشر او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر اخوند، د مذاکراتي ټیم مشر مولوي عبدالحکیم حقانی او د دې ټیم درې نور غړو مولوي عبدالکبیر، ملا محمد شیرین اخوند او ملا خیرالله خیرخوا په دې کتنه کې ګډون درلود. د خبر پاڼې له مخې د قطر د صدر اعظم له مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په دې کتنه کې د بندیانو د خلاصون د پروسې د ژر نهایي کېدو او بین الافغاني مذاکراتو د پیل اړوند موضوعاتو په تړاو خبرې وشوې. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د افغانستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرې ځکه ځنډېدلي چې تر اوسه د دوی له لست مطابق ټول بندیان نه دي خوشې شوي، خو د افغانستان حکومت وایي د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ شوی دی. چارواکي د پکتیا په څمکنیو ولسوالیو کې په یوه بریک د پاکستانیانو په ګډون د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اړوند منګیړي سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ.
د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې د 15 پاکستانیانو ترهګرو په ګډون اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي.
د ښاغلي منګل په وینا په بلید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. دا پېښه ډیورنډ کرښې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوښویده. د سیمې یوه اوسېدونکي فاتح ګل د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زما نوم فاتح گل دا تقریبا 15 بجې وی جکله منګه منګم په کار او پته راځنه لګیدل او جکله د شور د غره جوړ راخاره شو نو بس دوله وا او بس زی په زی باندې کین استول بیا دغه نه با چکله دوله خوارش ولا را روان شو په دې لار باندې خو زر وته منګه رسیدې زکم نو شو جګه نور کاندې دې غره نه رال وی دی
د خیبر پښتونخوا اله د قانون او منرالونو د پراختیا وزیر محمد عارف فرانس پرس خبري اژانس ته ویل تر اوسه له کان څخه 3 مړي راایستل شوی او شل نور جوبل شوی هغه ویل ګمان کوي چې شل نور کان کیندونکو به هم تر خوې دلو ډبرو لاندې بند پاتې او د ژغورونو حد د ژغورونکو هڅه روان دي هین او چین یو بل پلانجمنه پول په بی پروا په ځی اقدامات تورن کړل راپورونه لمخې د دوړو هوادونو ترمنځ پلانجمنه پولې پرتو ځواکونو نن د خبرداري ډزې کړې دي د چین د بهرنیو چارو وزارت هندي ځواکونه تورن کړل چې په غیر قانوني توګه د دوړو هوادونو ترمنځ کنټرول لکرخي اوختي او په قصدي توګه د خبرداري ډزې کړې دي تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي هندي چارواکو بیا دغه ادارت کړی او ویلي دي چې چینایي ځواکونو په سیمه کې د یوې لرې پرتې پوځي پوستې د محاصره کولو او د خبرداري ډزو د کولو په هڅ سره یو ډیر پاروونکی اقدام کړی دی او ترکیه د سعودي عربستان د هغې محکمې پریکړه نیمګړې بللې چې د سعودي د پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسانې له وونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي د ترکیې د ولسمشر ویان فهرالدین التون په یو ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیه او هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پر ځای کوي د سعودي محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې پر لاس درلودلو تورن پیژندلی د سعودي عربستان ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړي وو خو وروسته له هغه چې د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل محکمې پر سزا بیا غور وکړ دا د دې سات مهم خبرنه
نن سیشن به د وژیا اسمبلی 13 د سپتمبر اتمه د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب باید پوسی چې د مذاکرات او معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمې دون نه
په بل راپور کې اوري چې طالبان اداره لري چې لای همسل بندیان خوشی سی ویني دي که دوی خوشی نسی د سولې مذاکرې نه پیلېږي د پکتیا ځینی قومي مشران او ځوانان له طالبانو غوړي چې له شرط پرته د سولې خبرو تکشین
ټول شرایط پرسو نور که یو ورځ وی یو سات هم مذاکرات ځندیږي یا نه وخت کیږي دا به یو جفای یو بی انصافی به یی ابدی وخت ځای کې دا به یی
په نور موضوعات کې په مومندو ایجنسی کې د کاند نړیدو په پیښه کې تر ټولو زیات کسان مړ سیوی دي دوا اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ یو د ګوړیا چار د ولسمشر لومړی مرستیال وی طالبان باید په دې پوسی چې مذاکرات دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي امر الله صالح د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د نونسیم تلین په تړاو جوړې شوې غونډې ته وویل افغانان غواړي چې په سولې کې ژوند وکړي خو په سولې کې باید د خلکو تیر قربانۍ هیرې نه سي بل خو د ملي پخلاینې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې ډېر ژر به د دواړو لوریو ترمنځ مخامخ خبرې پیل سي امید ظهیر مل او نور تفصیل
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وای افغانان غواړي خپل دښمن سره په سوله کې ژوند وکړي خو داسې سوله چې د خلکو قربانۍ پکې کمرنګ نه شي خغلی صالح چې نن د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته خبرې کولې وویل طالبان باید په دې پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانان غوښتنه ده او د سولې مذاکرات د دوی غوښتنو او ارزښتونو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي
دوی باید پوسوی چې جمهوریت د سو کسانو نظام نه ده د دغه نظام د جوړولو په خاطر په دغه خاوره کې په سلور ګوت د دې خاوره کې په سلور دیش ولایتونو کې خلک قربانی ورکړي دي اوس هم قربانی ورکړي دي طالب باید پوسی چې د مذاکرات او معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده
د ولسمشر لومړی مرستیال زیاتوي په مذاکراتو کې به پر افغانانو هیڅ یو بهرنی عمل تحمیل نشي بلخوا بیا د ملي روغې جوړې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله یا د غونډې ته په وینا کې وویل چې ډېر ژر به طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل شي
شاید د روسای نزدیک انشاءالله
کیدای شي په لنډو ورځو کې د دواړو لوریو پلاوی له هیواده د باندې سره مخامخ شي او خبرې پیل کړي هغه وخت چې مونږ وایو د شهیدانو ارمانونو ته ژمن یو دا معنی لري هغه ډول چې د خلکو د حقونو د ساتنې لپاره دریږو همدا ډول د سولې د راتلو لپاره هم څو یوې عادلانه سولې ته با عزت سولې ته هغه سولې ته چې ټول پکې خپل عزت وویني ورسیږو
بلخوا بیا د سولې علي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلید په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته په خپلو خبرو کې د سولې پر وړاندې د خندونو پر لری کېدو ټینګار کوي او وایي سوله باید د شاتک په معنا نه وي.
سوله باید راشي، هیڅ یو خند باید د سولې پر وړاندې د هیڅ لوري لخوا جوړ نه شي، خو خویندو او ورونو سوله د شاتک په معنا نه ده.
په دې مراسمو کې یو شمېر نور ویناوالو پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې پر وړاندې نور خنډ جوړ نه کړي او بې له ځنډه له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. که څه هم طالبانو وړاندې ویلي وو چې د خپلو ټولو بندیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو د نږدې یوې اونۍ وروسته لا هم رسمي مخامخ خبرې نه دي پیل شوي. د افغانستان حکومت د خپل پلاوي له بشپړ چمتووالي هم خبر ورکړی دی او طالبانو هم ویلي د خبرو د پیل لپاره یې خپل یو شکسیز ټیم ګمارلی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال وی د سولې مذاکرې دا معنا نه لري چې د طالبانو غوښتنو ته حکومت تسلیم شوی دی. امرالله صالح تر دې مخکې ویلي وو چې حاضر نه دی له طالبانو سره په راتلونکي کې ګډ کار ته زړه ښه کړي. بلخوا د طالبانو لخوا هم د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په تړاو یو لړ څرګندونې سوي چې د دوی اراده ډیره پخه نه شي. دا څرګندونې ولې کیږي؟ د تحلیل لپاره د ولسي جرګې پخوانی استازی شکریا برکزی د سکایپ له لارې په مستقیم تماس کې را سره ده. شکریا جانې، خبرونه ته شرغ لست. د ولسمشر لومړی مرستیال وی د سولې مذاکرې د طالبانو غوښتنو ته د تسلیمي معنا نه لري. بلخوا د ملي پخلاینې شورا مشر وی چې دا مذاکرې به ډیر ژر پیل سي. د څرګندونې ستاسو په نظر څه معنا؟
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته او قدرمن او محترم اوریدونکو ته. زما په اند دا اول ځل نه دی چې د افغانستان چارواکي د سولې فکره او د سولې په وړاندې مختلف نظریات وړاندې کوي، خو یو شی تم پام سي چې په سیاست کې اکثران زمونږ سیاستوال د څه خبره صرف د خلکو او خپل مینوالو د ذهنیت پر اساس باندې غږیږي نسبت تر هغه څه چې په واقعي ډول باندې په سیاست کې رواني. زه د نقیص خبرې همیشه د دې د مختلفو ادرسونو نه راغلي دي. البته دا واضح خبره ده چې سوله به طالبانو ته د تسلیمي موضوع نه وي، مګر دا متاسفانه حکومت دا تسلیمي منلی خو د افغانستان خلک دا نه ده منلی. افغانستان خلک سوله غواړي چې په هغه سوله کې د افغانستان به د بسیاینه په افغانستان کې د اوربند په افغانستان کې د پرمختګ او ترقۍ لپاره او په افغانستان کې د یو ښه حکومت جوړېدو لپاره هلې ځلې وشي او د سیو سیاسي نظام رشته په هغه کې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي وساتل شي. همدارنګه کوم څه چې ډاکټر صاحب عبدالله ویلي چې په نږدې وختو کې به د سولې خبرې اترې پیل شي، بلې دا خو که موږ وغواړو نه غواړو که هر یو سیاسي چارواکي او یام دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان سولې پروسه د افغانستان پلاس ده، ستر دروغ ده. دا هغه شی دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا څخه په افغانانو باندې ټپل کیږي. دا که موږ غواړو نه غواړو دا پروسه امریکایانو مخته بولې، ورسره نور هیوادونه هم چې امریکا ته ژمن دي ورسره یو ځای دي او موږ متاسفانه کمبودی هم دی کې و چې نه ده د دې سولې بحثونو په سر کې وو نه یې په پای کې وو، په منځ کې یو سمبول راځو او بیرته ځو.
بله، طالبانو هم ویلي دي چې د دوی د 15000 بندیانو لیست بشپړ شوی. البته دا خبره تیرې اونۍ کړې وه. بیا حکومت هم د خپلو زرو بندیانو د تسلیمي خبره وکړه. اوس طالبان وایي چې د دوی 100 بندیان نه دي خوشی سوي. دا په اصل کې ده چې په طالبانو کې دننه د اختلافاتو خبره کیږي. آیا طالبان یو ډول هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات پټ کړي یا بل رنګ غواړي ورکړي؟
دا سرګنده خبره وه چې د طالبانو نظامی متفکرین هغوی بل نظر لري د سولې په هکله باندې او سیاسیون مخصوصا هغه خلک چې په قطر کې وو هغوی بل فکر وو. د سولې او د بهرني ځواکونو شتون په افغانستان کې همداسې نور. زه فکر کوم طالبان که په لاسو ډالو باندې هم وویشل سي، کله چې د طالبانو د منفعت موضوع راځي هغوی یو خوله او یو ژبې دي، بیا ځان سره نه ویشي، ځکه چې هغوی کېدای شي په سیاسي لحاظ باندې ډیر سیاسي قدرت او واک تجربه ونه لري، مګر په عقیدوي لحاظ باندې یو ډیر کلک باور د هغوی په مابینځ کې شته چې هغوی کولی شي د مغې باور پر اساس خپل ټول اختلافات ته د پایټه کې کیدی همدارنګه هیرم نشي د کمزاین طالبان دکتي کیږي او بیا ډیر سیاسي تجربه لري هم د برام نولو او هم د جوړولو وغه ډیر ورسره
په طالبانو کې هم ځینی ډیر افراطی نظریات لري او ځینی یو څه منځلار دي پاکستان ته د طالبانو د هيئت تر سفر وروسته د دوی په مذاکراتي ډله کې تغیرات راغلل وروسته طالبانو ځین نور څرګندونه وکړي چې یو ډول د سولې پروسې ته ځانمنون کې یا ځان رسون کې وګڼل سوی د څومره ارتباط لري له پاکستان سره د طالبانو په دغه سفر پورې چې په دې وروستوي کې کړی دی ځکه چې پاکستان په ور ور په دې تورن سوی چې د طالبانو ملاتړ کوي
زه فکر کوم دا یو تور نه دی دا یو حقیقت دی ځکه چې اوسم د کویته شورا د طالبان د غزینه په افغانستان کې نظامی عملیات مختوري د پېښور شورا د غزینه کېږي د راولپنډۍ په همکارۍ باندې طالبان ډېر استخباراتي معلومات ترلاسه کوي وسلې ترلاسه کوي اقتصادي حمایت ترلاسه کوي حتی که چیرته دغه طالبان ونه مني دا خو باید دوی ومني چې کم کال باندې چې دوی په افغانستان کې واک واخیسته نو د طالبانو بودیجه د پاکستان د پارلمان لخوا څخه اپروف شوه یعنی بودیجه ورته ورکړل سه په ځینې حقایقو باندې طالبان باید پخه کې نه دي او واضح ډول وایي چې طالبان موږ ته ځای راکوي موږ ته پناه راکوي او په موږ باندې خپل ستراتیژیک ګټې خوندي ساتي اوس دا چې د اسلام په نوم یې ساتي دا چې د پښتو په نوم یې ساتي دا چې د سنی په نوم یې ساتي دا چې په هر نوم یې ساتي هغه د خپل کار یا دا چې په پیسو یې ساتي او یا دا هم چې په دې باندې ساتي چې هغه خپل ناپو او ناسالم ملایان دوی ته لیږي او په رواني لحاظ باندې په دې باندې اغیز کوي د متاسفانه مګر دې ته موږ باید ونه وایو چې ګویا دا یو تور دی حقایق بیا بل شی وړاندې کوي حقایق همدغه وایي چې پاکستان سره د دوی ډیر نږدې دی او پاکستان د دوی ډیر ستر حمایت سیاسي نظامی اقتصادي او بین جګر کې کوي حتی پاکستاني استازیتوب کوي د طالبانو لخوا څخه ولې مخکې له هر ځلې چې خلیزاد کابل ته لاړ شي یا طالبان سره وغږېږي پاکستان سره غږېده موږ خو پنځه نور ښه ګاونډي هیوادونه هم لرو هغوی سره چا د سولې په تړاو دومره نږدې خبرې اترې نه دي کړي په هر صورت سره د طالبانو فکر کوم صاف واضح دی خو به دای چې د افغانستان دولت افغاني چارواکي او مثلا خلک سولې لپاره ځي خپله منځ کې اول سولې وکړي او بیا هلته لاړ شي طالبانو سره وغږېږي ځکه چې زه فکر کوم ستونزې د ناروس ته را جوړېږي تر اوسه پورې خبرې اترې پیل شوې نه دي د چا خبره ټول د سیو تړل شوی موټ دی کله چې دا مټه خلاصيږي بیا نو ډیر شیان ښکار کیږي
ډیر مننه د ولسی جرګې په خوانی استاد شکریا برک زیو البته پاکستان په وار وار د طالبانو د ملاتړ خبرونه رد کړي او ویلي دي چې د دې ډلې ملاتړ نه کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په داسل کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل موضوع ته د سوي طالبان ادعا لري چې لای هم سل بندیان خوشی سوین نه دي بلخو د افغانستان حکومت وایي تر اوسه د طالبانیانو شپږ تنه قطر ته نه دي لیږل سوي نسیم شفق نور تفصیل
د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د افغان حکومت او طالبانو ضد او نقیز سرګندونی د افغانستان حکومت وایي دوی ته د طالبانو لخوا د ورکړل شوی نوملړ څخه یوازې شپږ تنه بندیان له بنده نه دي خوشی شوي خو طالبان بیا وایي یوازې دا شپږ تنه نه بلکې شاوخوا سل بندیان لا هم زندانی دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر رالیږلي پیغام کې لیکلي د بندیانو په خوشی کېدو کې زند د سولې مذاکرات زندولې دي محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه هم لیکلي تر اوسه د بندیانو د خلاصون پروسه نه ده نهایي شوې او هر کله چې دا بهیر بشپړ شي مذاکراتي ټیم د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو دی دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د حکومت مرکزی پلاوی به ډیر ژر قطر ته ولاړ شي
نن ورځ خو د شهید ورځ ده زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکزي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی
خو ښاغلی عبدالله چې په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد جوړ شوی د مقاومت سلې ته د ګولو ګېډۍ له ایښودو وروسته رسنیو سره خبرې کولې، په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته په خپل رالېږلي پیغام کې لیکلي، تر اوسه د طالبانو شپږ تنه زندانیان چې د ازادۍ په اړه یې یو شمېر هیوادونه اندېښنه ښوولې وه قطر ته نه دي لېږل شوي. خو ښاغلی فیصل بیا د طالب ویان د هغو څرګندونو په اړه چې سل بندیان لا نه دي خوشي شوي څه نه وایي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې په زلونو ویلي چې د شپږ تنه طالب بندیانو پرته د هغو طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر بشپړ شوی چې د ډلې د خلاصون غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبداللطیف نظری وایي یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي چې د سولې روان بهیر له یو ډول بنبست سره مخ کړي.
قدرت های منطقه د سیمه قدرتونه یو شمیر اغیز لرونکي هیوادونه او د افغانستان غونډیان هر یوی د هغه اغیز لمخې چې پر افغانستان او طالبانو یې لري غواړي چې د سولې مذاکرات په داسې ډول پیل شي چې پراتونکو کې د دوی ګټ خوند نکړي. له همدې کبله موږ د دواړو لوریو لخوا ډیر کله بندښت سره مخ کیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ وویل یو تخنیکی ټیم په دې کار کوي چې د دې شپږ تنه طالب بندیانو د لیږد لپاره زمینه برابره شي او دا کار به له کوم ځنډ پرته وشي.
د نسیم شفق راپور مو واورید. اکرم یو له هغو افغانانو دی چې په ایران کې د سورلۍ پر موټر ایراني ځواکونو ډزې وکړې. د دوی موټر اور واخیست او دی وایي چې په ټپي حالت کې روغتون ته ولېږدول سو. ایران وخت نا وخت ویلي چې ډیری افغانان دغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته ورځي او دوی هم د خپل قانون له مخې اړ دي چې د دغو غیر قانوني پناه غوښتونکو په وړاندې اقدام وکړي. خان محمد سیند له اکرم سره خبرې کړي.
ټیم کې زرا جګ شوم، ځان ته مې وکتل اوره باندې بلد ما منډه کړله چې زه خبر نوم چې زما خپل درې ځای ماته ده. هغه په سترګو مې تور شپس و کوم چا کومک نه را سره کوونه ایرانیا.
ځینې افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې له ډول ډول کړاوونو او ان مرګونې حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ بیکاری او ناامنیو له امله کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي د مور او پلار ایکی یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وای په دغه پیخه کې د خپلو ملګرو د مړینې سوځېدو او ټپي کېدو شاهد دی. نوموړی هم په دغه پیخه کې ټپي شوی و چې اوس په ماته پښه او نیم سوځېدلی ځان بیرته د کابل په ګلدارې ولسوالۍ کې خپل کور ته راستون شوی دی.
غوښتل مې چې خارج ته لاړ شم، سر روپۍ مې را کارس کې لاړم نیمروز ته. چې کله د کرمان ولایت ته ورسېد دغلته وروره نه چا غږ را باندې وکړ چې ودرېږئ. دې ټیم کې په موږ ډزې شروع شوې، تقریبا ضربې په موږ ختمې شوې، څوک ولګېدل څوک زخمیان شول، ټانکۍ لګېدلې وه اور یې واغست، په ګاډي اور بالله چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
اکرم وایي کله چې په صد شوم ګورم چې په یو روغتون کې بستر یم، د ځان ډېره برخه مې سوځېدلې او پښه مې درې ځایه ماته ده. د دوی پر موټر د ایرانی ځواکونو د ډزو له امله د سوځېدلي موټر ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې چې د افغانانو تند غبرګونونه یې راوپارول او د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په دې تړاو لاریونونه او اعتراضونه هم وشول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو موټر د اور په لمبو کې سوځي او یو ټپي افغان چیغې وهي چې اینجا آب نیست، توره به خدا کمې آب بیاورید. افغان حکومت د دغه پیخه د سیړلو خبره کړې وه. په ایران کې د افغان سفیر عبدالغفور لیوال هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پیخه د ایران په یزد کې شوې او د پیخې جدي پلټنه او پوښتنه کوي. لیوال ویلي و چې د پخپل یزد ته تللی او هلته ایراني چارواکو ته جدي سپارښتنې کړي چې له افغان ټپیانو سره ښه چلند وکړي او ایراني چارواکو ورته ویلي و چې د دغو سپارښتنو د پلي کولو تر څنګ به د پیښې اصلي لامل ونیسي. اکرم وایي په روغتون کې مې په لاسونو کې ایراني پولیسو زنځیرونه اچولي وو او لازمه درملنه مې هم ونه شوه. دی وایي له دې ډاره چې له درملنې وروسته په ایران کې بندي نه شي له روغتونه په پټه وتلی او د ځینو افغان کډوالو په مرسته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د اکرم پلار میوهګل وایي د بیکارۍ او ناامنیو له امله یې کلونه کلونه په پاکستان کې هم تیر کړي، خو کله چې هیواد ته راستون شوی بیا یې هم سوکالي نه ده لیدلې. د بوبل هیڅوک نه غواړي چې اولاد یې زنه بیل شي، خو هر څه له بې وزلۍ کېږي.
دا دکانی کو زخپل سپنگیره ام زی پم دکانی نه سم کولای ته ش دکانی باندې خو نو کوتلی یو نه وزګار کیږي ز زلم ور سره ور پاور کو وس ز زلم دلتم تا دا یو کدل تم چا غمو نه خورسی از اخد یا بد دلتم په خپل پیسو باندې تا دا وی ورته کوله.
اکرم اوس هم وای چې په هیواد کې کار نشته، راتلون کې منه جوړیږي، مجبورم هر سخت ته غاړه کېږدم او بیا هم بهر تلار شم. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د راستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کېدو لپاره یو پلان جوړ شوی چې 15 وزارتونه هر یو په خپله برخه کې پلي کېدو ته مکلف شوي دي. د دغه وزارت مرستیالې عالمې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د کاري اسانتیاو برابرول هم شامل دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي په مومندو ایجنسی کې د مرمرو کان د نړیدو په نتیجه کې 19 کسان مړه سوي دي. د آزادی رادیو د مشال څنګه خبریال شاه نواز ترکزی له سیمې راپور لري.
د مومندو په زیارت کې د سنگ مرمرو د غره دوه درنګونه پریوتی چې پکې د سرکاري شمیرو تر مخه 19 تنان مړه ول شپږ زخمیان شوي دي. د نورو تنانو چې دغه غره د کانو لاندې شوي د راوستو عملیات لا هم روان دي. دغه درنګونه پرون مازیګر 15 بجې لاندې وخوېدل چې د ځای اوسیدونکو په وینا د سپینو خاورو ګردونه د یو نیم نتر د 2 کیلومتر پورې په لاندې کلو کې هم خواره شوي وو.
او چې کله منګم په کارو پته راځنه لګېدل او چې کله د شور د غره جوړ شو راښکاره شو نو بس دوړه وه او بس سوزیا په ځای باندې کېناستلو. بیا د هغې نه بعد چې کله دوړه خواره شوله را روان شو په دې لار باندې. خو زر ورته موږ رسېدي ځکه هم نه شو چې هغه نورې کنډې هم د دې غره نه رالوېدي.
د بونیرنا زیارت ته ورغلې دا وخت په دغه درنګونو کې څومره مړه او یا زخمیان تنن پراته دي د حکومتي او د ځایي خلکو لخوا بیلابیلې خبرې کیږي. لکه حکومت شمیرې داسې وي چې 15 تنان د کانو د لاندې پراته دي او دا ځکه چې دوی ته د 15 تنانو کورونو نمونه ورکړي دي او چې کوم مړه او زخمیان وستل شوي په هغې کې دغه نمونه نشته. خو ځایي ټیکداران او خلک بیا وایي چې د سپیرو مزي او د پیپل سره خوا کې یوه دېره وه چې په هغې کې به د څلوېښتو نه تر د شپېتو پورې تنان هر وخت ناست وو. خود غرد لاندې راتلونکو تنانو کرش میره تر دې دمه نه معلومه شوی. د خیبر پختونخوا ډایریکټر اپریشن ریسکیو 1122 ډاکټر محمد حیات خان پوینا چې د دوی عملیات روان دي چې پکې د ریسکیو 1122 پاکستانی پوز الخدمت فاونډیشن ایدی فاونډیشن او نور د سیمې عام ولسم برخه خلی
400 نه بیک اپ د پاره مونږ 15-20 کسان مونږ دلته روغښت نو هغه کې بیا سټ ډډ باډیز مونږ روغ 19-20 پورې سه تقریبا 7-8 چې دی هغه سیریس انجرډ مو 5 کسان دی چې سټل میسنګ دی.
تر د غرمې نه وخته پورې په دغه غر کې ایکسکیویټر ګاډي چې دلته ورته شاول او یا اوخکۍ هم ویلې شي څو دانې لګیاوي او د غر نه خویدلې کاڼي یا خو ماتول او یا لرې شیندل. ولې د حکومت لخوا داسې غټ مشینان چې ګنې په دغه کار کې برخه واخلي نه ورسېدلې.
په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته ګڼ کسان اړ سوي چې له کورونو کارونه وکړي. خو د نړۍ د یوه تفریحي شرکت نیټفلکس مشر اندېښنه لري چې له کور څخه کار هغومره ګټور نه دی څومره چې په دفتر کې دی. احمد شیبره تفصیل لري.
د نیټفلکس مشر وایي له کوره کار مثبتې نتیجې نه لري او پر کومو موضوعاتو چې بحث ته اړتیا وي له کوره پرې په سختۍ خبرې کېدلی شي. خوریت هستنگس دا خبر هم وکړه چې د 8000 شپږ سو کارکونکو به بیا هم تر هغه دفتر ته لاړ نشي چې د کورونا وایروس واکسین نه وشي. د نیټفلکس شرکت په 1992 کال کې په کالیفورنیا کې تاسیس شو. دا شرکت خپل اشتراکونکو ته بیلابیل فلمونه د پیسو په بدل کې د انټرنیټ له لارې شریکوي. په 2013 کال کې د دې شرکت هڅې پراخې شوې او په خپلې فلم جوړونې ته ملا وتړله. اوس د دې ترڅنګ چې نور فلمونه خپلو اشتراکونکو ته وړاندې کوي خپل سریالونه مستند تصویرونه او هنري فلمونه تولیدوي. په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه کسان له نیټفلکس څخه ګټه اخلي. د دې شرکت مشر هیسټینګز وړاندوینه کوي چې اکثر خلک به تر کورونا وبا وروسته هم په اونۍ کې یوه ورځ له کوره کار کوي. هیسټینګز وال سټریټ جرنال رسپانې ته په مرکه کې وویل له کوره په کار کې مثبت ټکی نه دی لیدلی خو د کار لپاره د خلکو قربانیو ډیر اغیزمن کړی دی. د ټکنالوژۍ یو شمیر کمپنیو ویلي دي چې د کورونا وبا تر تیرېدو وروسته شایي دوی له خپلو کارکوونکو وغواړي چې له کورونو کار ته دوام ورکړي. مثلا ټویټر په می میاش کې دا خبره وکړه چې د تل لپاره کارکونکو شای له کوره کار وکړي. فیسبوک او ګوګل بیا ویلي دي چې لږ تر لږه د کال تر اخیره د دوی کارکونکو کولای شي چې له کوره کار وکړي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس 4:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د کابل امنیت قمندانې وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. یو شمېر نیول شو کسانو سره وسلې هم وې. په عین حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د احمد شاه مسعودي وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شو مراسمو ته په خبرو کې وویل د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وشي چې په دې ورځې ګډوډي جوړه کړې وه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح دغه راز وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. په قطر کې د طالبانو دفتر وایي پرونه د کوربه هیواد له مرستیال صدر اعظم او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند په نادلي او نهر سراج ولسوالیو کې په وسلوالو کې وسلوال طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو ولسوالیو کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي دي. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمرو ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 1900 ته ورسېد. دا پیښه ډیورنډ کرښې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شوه چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوښویده. او هندو چین یو بل پلانجمنه پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پلانجمنې پولې پرتو ځواکونو نن د خبرداري ډزې کړې دي.
د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلوالو طالبان غواړي چې له کوم شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. مخکې تر دې چې نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریحي پروګرامونه واوري، له هلمنده راپور لرو. په نارې سراج ولسوالۍ کې یوه مور چې خاوند او لیور یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي وایي په پولیسو کې د دوو زامنو په اړه اندېښنې خوبه تښتولی. زرګره چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي چې غواړي دوه زامن یې عادي ژوند ته راوګرځوي. الیاس دی ورسره خبری کړي.
د بوسترختون د ماشومانو د عجلې څنګه مخې ته سهار وختي ګڼ کسان لدی جملې زرګره د خپل کوچنی لمسی سره نوبت ته ناسته ده چې په نس ناستې اخته دی او غواړي ډاکټر ته وشي. د روختون د عجلې څنګه ټولو کارکونکو لدی جملې نارینه او ښځینه نرسانو د کورونا وبا د خبراوي د مخنیوي د پاره سپین او شنه ماسکونه تړلې دي. خو زرګره او ورسره لمسی دې کار ته هیڅ تیاری نه لري. د بوستروختون مخ ته تر وژدې انتظار وروسته زرګره بیا را پیدا شوه. غیرته په لومړی خبرو کې د خپل سترګو د لیدلې یوې ویرونکې پیښې کیسه وکړه. د یو داسې ځوان کیسه چې دواړه پښې د مین په چاودنه کې پرې سوې دي.
تم یو لوی سړی دی، د سړی په خیش کې وی وم دادی ولی په خیش کې دی ورور. ډاکټر احمد د کوڅې سره مټر ولاند وای دا خو د وطن ژوند دی جانی، پردا ځای پښې نه درلود. لوی لیر دوس لکته بارمې بخار کړې بار د اخر د لوکان د اسرت سړی ناس دی په مټر کې مټر چلې پښې نه چلولا. ایو خیال ور ځوان کوم بکو حالا توبه مې ده الایز ما زمن په ما داسې وای نه کوم په ما نه ما کوم له ما و ته تر مخ وښنه
د زرګر داستان دام دې ځای پیلېږم. د هغې دوه زامن چې نومونه یې نه راته وایي د کلونو راهیسې په پولیسو کې دي. دا هغه څه دي چې د تور پوړنې او سپینو جامو دغه سپین سرې مورې نارامه کړې ده. زرګر چې هره ورځ د نامنو یو جنګونو شدت ګوري وایي هره شپه خپل پولیس زامن مړه په خوب ویني او د هغو د جنازو لارې څاري.
تیاره و رکشینی وی بی بی بیشه و هم وکی داغیم زویشه نرازی خوب نرازی نو چوک خبال دایال پا خمی وریم چو ارده ای تاکسی زنیم دسی دسی لیو تو کش رسیم چی کردی ماتر یعنی وی دا بی بی چنگ زوار نپاتم یا بستا پر درگان هستیم یا پر درگان هستیم بارا
کچوم د طالبانو او امریکا ترمنځ روان میلادي کال د فبروري د 29 مینیټې تر توافق وروسته د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره هیل ډیر سوي دي، خو په هلمند کې د حکومتي چارواکو په کول جنگونو او د طالبانو بریدونو زور اخیستی دی چې ورسره د افغان ځواکونو تلفات هم ډیر سوي دي. د نهر سراج د کمپرک د سیمې اوسیدونکي زرګر چې په تیرو 13 کلونو کې د هلمند په تر ټولو ناامن سیمو کې اوسېدلې ده، د سولې په تړاو په ډیرو خبرو نه پوهیږي، خو ماته وویل ټول عمر یې په جګړه کې تیر شوی دی، په سولې باور نه لري او پات عمر هم فکر کوي چې جنگ دوام کوي.
سولې خبرې د انسانان مري، هغه ورځې دلته دوا وشته، نو دا سولې څه وخت عدالت وشته؟ د پرون یې دلته امبولانس ډکی بوتي، دا څنګه سوله ده چې راځي؟
د زرګري زوی هم د کورنیو او ټولنیزو حساسیتونو له امله خپل نوم نه راښیي. هغه ازادي راډیو ته وویل د دوو وړونو په معاشونو کورنۍ نسي چلولی، نور کار نسته، ځکه نو غواړي وسله واخلي او د پولیسو په لوکو کې هم خدمت وکړي او هم د دې لارې ډوډۍ پیدا کړي.
زه مجبوره یم، زما دوه وړونه نور پولیس دي، زه خپل هم پولیس کېږم او د ورور ولور مم پاتې دی. یوازې په یو نفر په دوه نفر خو ولورونه نه ادا کېږي، غواړم چې ولور ادا کړم او بیا خپل کور ته وڅراوم، خپل کور وچلوم.
ستاسو مور نه ده خوښه چې ته پولیس یې؟ نو څنګه؟
مجبوریت دی، مجبوریت پر اساس باندې. که چیرې بل کار وای، بل ژوند وای، بله زندگی وای، بیا مینه کوله.
زرګره د دریو زامنو او پنځو لړو مور ده. د څو کال وړاندې په یو ورځ خاوند او لیور چې دواړه په افغان ځواکونو کې دنده درلودله د لاسه ورکړل. د زرګري داستان یوه بیلګه ده، خو په دې وطن کې د لکونو داسو میندو زړونه داغ او د خپلو اولادونو غمونه یې سترګې وچېدلو ته نه پرېږدي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. نننۍ خبرونه مو ځانګړې کړې ده د نجلۍ او هلک کوژ دی ته. په افغانستان کې تل د رویبارې لپاره د هلک کورنۍ د نجلۍ کرا ورزي او د لور د غوښتلو وړاندیز کوي، خو کله کله بیا د هلک کورنۍ د رویبارې په وخت کې د نجلۍ د کورنۍ هر ډول سخت مالی شرایط مني او د نجلۍ شیرینی یا دسمال اخلي چې بیا وروسته د منل شویو شرایطو د پوره کولو توان نه لري. ولی یو شمیر کورنۍ د رویبارۍ په وخت کې هغه وادي د نجلۍ کورنۍ ته ورکوي چې بیا یې وروسته پوره کولای نشي.
همدا لامل کېږي چې د ځوانانو ژوند خراب شي، ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي.
که د هلک یا زوم کورنۍ خپلې کړې وادي او لمخ کې نه منل شوي مصارف په واده کې پوره نه کړي، دا به د دواړو کورنیو په خاصه توګه هلک او نجلۍ ترمنځ د څه ډول پایلو لامل شي.
بلاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکه دې هلک او نجلۍ ترمنځ د جدایي سبب شي او دا دواړه کورنۍ زیانمن کیږي، ټولنه زیانمن کیږي، خپل خپلوانو سره خفه کیږي.
د هلک او نجلۍ کورنۍ د خپلو اولادونو او عزیزانو په وړاندې کوم مسؤلیتونه لري او کوم ټکي اړین دي چې باید له کوژدې مخکې په پام کې ونیسي؟
باید د هلک کورنۍ چې د نامزدۍ په خاطر د نجلۍ کره رویبار لګلې، نو نجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو دغه نظر واخیستل شي، د هغې سره خبرې وشي او رضایت یې حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دو حق دی.
دا ټولې پوښتنې به په همدې خپرونه کې ځواب شي. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور له وګمی جبرخیل اورو.
په افغاني ټولنه کې د نجونو اکثره کوژدي او ودونه د هغو د کورنۍ په خوخه او غوښتنه تر سره کیږي، نو ځکه د واده مصارف لکه زیات ولور ډیر سره زردنجلۍ لپاره او د واده او کوژدې د مراسمو تر سره کول په شاندارو هوټلونو کې مخکې تر مخکې د رویبارۍ په وخت کې د هلک کورنۍ ته واضح ویل کیږي. ځینې وختونه د هلک کورنۍ هم پرته له دې چې خپل مالی وضعیت ته وګوري دغه لوړ مصارف د دې لپاره مني چې د خپلې خوښې نجلۍ له لاسه ورنه کړي. په دې توګه د سمال اخلي او نجلۍ د هلک په نامه کوي. د کوژدې د مراسمو نه پاس نجلۍ د پلار په کور په نن او سبا کې کلونه کلونه کېنول کیږي، خو هلک نه یوازې د واده د مصارفو لوبوج نشي وتلی، بلکې له بعد اقتصادي وضعیت سره به هم مخ وي. د نجلۍ کورنۍ د دې لپاره چې د خپل خپلوانو له خبرو او پیغورونو ځان خلاص کړي، بیا نو د هلک کورنۍ راغواړي. له ټولو مصارفو ورتیریږي، یوازې په یوه کوچني محفل بسنه کوي او نجلۍ هلک ته ورودوي. ګل بیبي هم چې له ورته پیښې سره مخ شوي او لور یې له څو کلو نامزادۍ وروسته زوم ته پرته د کوم مصرف ورنکا کړی ده، د خپلې لور نوره کیسه داسې راته کوي.
غزما د لور خاصګاران راغله چې لور دې راکړه، ډېر کسان راغله. یو یو ویل چې زه هر شی ورکوم، سرام ورکوم، پیسې هم ورکوم. ما ویل زه غریب یم، یو هغه کالی مالی ورته اخلم، یو شی پیسې د ځان دپاره نه اخلم. ډېر هم ورته نه ده ویلی. ما ویل چې خیر ده، یو 50,000 یا 60,000 روپۍ سره ورته واخله. وای او هغه هم ومنل، هر شی ومنل. درې کا څلورم کال دی اوس مې ورته وویل چې راځه د خدای دپاره یو یو شی ما ورته واخیسته په پوټه. ما ویل دې خلک راوړی د خلکو د خاطر. اوس هغه ورته وایم چې یو دیګه دوه دیګه پخه کړم، هغه خلکو ته خو ډوډۍ ورکړه چې شرم دی. اما هغه وایي بس مې نه کېږي. مونږ خو د طلاق د هغه نه هم شرمېږو، خپلو خپلوان لرو.
په پښتو کې متل دی وایي پښه باید د کمبالي سره برابر اوږد شي، یعنی هر کس باید له خپل توان سره سم کار ترسره کړي. خو ځینې ځوانان بیا خپل توان په پام کې نه نیسي، له توانه لوړو درنو کارونو ته لاس ورغځوي. خو دا چې ولې ځینې کورنۍ او ځوانان هغو نجونو او کورنیو ته د ښیښې لپاره زړه ښه کوي چې د اقتصادي پلوه سره یو برابر نه دي، او د نجلۍ کورنۍ د لور په واده کې له زوم نه د زیاتو او بې ځایه مصارفو غوښتنه کوي. بلال د کابل ولایت اوسیدونکی په دې اړه راته داسې وایي.
بعضې کورنۍ نه ورکوي نه مني، ځکه ډېر شیان په هغې باندې ټاکي، لکه چې باید مونږ ته داسې وکړي او داسې هوټل کې مونږ ته باید واده وکړي، په دونه خلک ته مونږ ته به دونه وریجې راوړي، دونه غوښې به راوړي، او دا هلک نه شي کولی. او بعضې کورنۍ مصارف مني او د هغې وس نه لري، ځکه اول کې هغه مجبوره ده چې دا ووایي چې زه دا هر څه تا ته کوم، څه چې ته ماته ټاکې، څه چې مصارف چې ماته وایي زه ټول کوم، په سر سترګو منم. یو ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي.
اسلام د نکاح کولو لپاره یو تعداد ساده او لازمي شرایط ټاکلي دي چې له مخې یې د ښځې او سړي حقونه خوندي دي، او تل په ټولنه کې ټینګار شوی چې د نکاح څخه مخکې دي دواړه خواوې اول په شرایطو سره سلا شي. دینی عالم مولوي محمد عارف مدني د شریعت دریس په دې اړه داسې روښانه کوي.
حقوقی فامیل یا کورنی حقوق بس که هلته راضی چې د طرفینو د رضایت عیوب یو په هغو کې هیله او فریب ده. ځینې خلک هیله او فریب ورکوي. د نامزادۍ په وخت کې ډېرې وعدې کوي، سیندونه ورته خوروا او غرونه ورته غوښې کوي، لیکن چې کله د عمل میدان ته راشي بیا هغه وعدې چې کړي دي هغه متاسفانه چې بالکل نه پوره کوي. نو په شرعي لحاظ باندې چې کله څوک وعده وکړي او هغه وعده شرعي مشروعیت ولري، شرعي مشکل ونه لري، نو پکار ده چې وعده سړی پوره کړي. الله تعالی فرمایي واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، وعده پوره کړي، ځکه په دې اړه به پوښتنه کولی شي په قیامت. خو تر دې ټولو ښه لاره دا ده چې دا هر څه په لیکنې بڼه ترسره شي. که په لیکنې بڼه باندې ترسره شوي وي نو د دې نه بیا څوک انکار نه شي کولی.
د حقوقو له نظره کوژده یا نامزدی د نکاح لپاره یو امتحاني دوره ده، او دواړه خواوې کولی شي چې د نسلا کېدو په صورت کې د غرابته لمنځه یوسي. دا چې د افغانستان د احوال شخصیه په حقوقو کې کوم شرطونه د نکاح د پی شرط په توګه د پوره کېدو وړ دي، دا به د حقوق پوه عبدالوحید فرزئی نه واورو.
د افغانستان د قوانین له مخې د واده تړون یا نکاح هم یو عقد ده چې د طرفینو د رضا په صورت کې دا عقد تړل کیږي. هر هغه څوک یا هر هغه غاړه د دې تړون چې غواړي یو شرط وته کی هغه کولی شي، خو د دې یعنی د دې شرطونو استثناء دغه دی چې باید شرطونه د شریعت او د قانون له مخې نامشروع یا غیر قانوني ونه وسی. کچیر یو غاړه یا یو طرف د قرارداد هغه شرطونه چې مخکله ده له نکاح څخه تل کیږي او هغه شرط نه پر ځای کوي، کولای شي چې محاکمه ته مراجعه وکړي او محاکم په دې باندې حکم کوي چې باید خپل شرطونه ترسره کړي یا عملي کړي.
هر ښځه یا نجلۍ شرعي او قانوني حق لري چې خپل راتلونکي ګډ ژوند له هر پلوه آرام او هوسا تیر کړي. خو ځینې کورنۍ بیا د روی باری په وخت کې نجلۍ او کورنۍ په دروغ وعدو تیر باسي. کوم مصارف او د نجلۍ غوښتنې چې په روی باری او کوژدې کې منلې وي هغه بیا په واده کې نشي پوره کولی. آن یو مناسب واده هم نجلۍ ته نشي کولی او د نجلۍ ټولې هیلې په سیند لاهو کوي. د دغه ډول ودونو په پایلو او په ټولنه یې پر اغیز را سره د پوهنتون پخوانی استاد نور حبیب حبیب زیږیدل
د دوه لورو د ګډ ژوند په توافق کې باید داسې غوښتنې وشي چې د پیاوړتیا او خیراتلونکي په موخه وسی او لسته راوړلې شونی وي. دواړه لوري شونتیا او ناشونتیا باید درک کړي او هغه څه چې شونی وي باید غوښتنه ولري. خو ځینې غوښتنې داسې وي چې غوښتونکي هم په دې پوهیږي چې مقابل لوری نشي پوره کولی، خو د دې لپاره چې یو ډول پوره وړی وي نو داسې غوښتنې ترې لري. خو ځینې داسې غوښتنې هم وي چې د ښې راتلونکي لپاره اړینې وي او د ترسره کولو وعده یې شوی وي چې باید ترسره شي خو نه ترسره کیږي، چې دا بیا د ګډ او خوښ ژوند د دوام لپاره ستر خنډ ګرځي.
د ښځو د حقونو لپاره په دورستیو دوو لسیزو کې د پام وړ کارونه شوي دي او تل هڅه شوي چې ناوړه دودونه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې زموږ همکاري وږمې جبارخیل د مشرانو جرګې له وکیلې مینا شیرزاد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغلی شیرزاد په سر کې تاسو ته خرغلاست وایم. د لومړی پښتنې پټوګه ل تاسو نه غواړم اول دا و پښتم چې د هلک او نجلۍ کورنۍ ته د نامزادۍ نه مخکې کوم ټکی لازم دي چې د خپل اولادو د راتلونکي ژوند د خوالي لپاره یې په روی باره کې په پام کې ونیسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د لومړی پښتنې په جواب کې باید اسی وایم چې کله چې د هلک او نجلۍ کورنۍ د نامزادۍ نه مخکې باید کوم ټکو ته پاملرنه وکړي، هغه ما په نظر باندې چې لومړی باید یو هلک چې یو کورنۍ په نخښه کوي او غواړي چې د هغه کورنۍ نه نجلۍ ځان ته انتخاب کړي، نو باید د هلک رضایت پکې حتمي وي. کورنۍ باید هلک سره د خپل زوی سره باید مشوره وکړي او هغه کورنۍ پسې د خاصګاری ورشي. په دویم قدم کې باید هغه د هلک کورنۍ چې په د نامزادۍ په خاطر د نجلۍ کره ریباران لګلي، نو نجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو دغه نظر واخیستل شي، دغه سره خبرې وشي او رضایت حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دوه حق دی. باید د هلک او نجلۍ حق په خولاندې نشي او د ټولنه لومړی حق دواړو ته ورکول شي تر څو چې په نامزادۍ کې دواړو رضایت حاصل شي. او د روباره په موده کې باید عجله ونی شي، یو بل سره باید خو پیژني وخت ورته ورکول شي، حتی د امکان په صورت کې هلک او نجلۍ سره باید کینه او خبرې وکړي تر څو چې په راتلونکي کې ستونزې کمی وي، ژوند خوشاله تیر شي او ټولنه هم ته زیانمنه نشي، تر څو چې په راتلونکي باندې یو ښه فکر ولري، یو ښه پلان ولري او یو ښه ژوند ولري.
ولې یو شمیر کورنۍ په هلک باندې د واده نه مخکې درانه مصارف دي، ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
کله چې یو شتمنه کورنۍ یو لور د هلک سره نامزد کوي او هغه باندې بعض وخت کې د واده نه مخکې درانه مصارف دي، بعض کورنۍ خصلتا همیشه مادیات ته ډېر ارزښت ورکوي. دوی داسې فکر کوي چې موږ په ټولنه کې یو مخوره کورنۍ خلکو ته معرف کیږو، ټولنه کې موږ ډېر ارزښت ترلاسه کوو، یا به زموږ لور ډېر با ارزښت معرفي کیږي. مګر برعکس موږ او تاسو په ټولنه کې وینو نه بعض کورنۍ چې شتمنې دي او ډېر زیات غذاف مصارف د واده نه مخکې په والک باندې ږدي، دا غیر راتلونکي کې ډېر زیات ستونزه موجود وي.
د ورستي ځواب په توګه که راته ووایاس چې که چیرته د هلک کورنۍ ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ غذاف مصارف پوره کړي، نو د هلک او نجلۍ په راتلونکي ژوند به څه اغیزې ولري؟
که چیرته یو هلک په دې باندې ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ ټول هغه غذاف یا زیات مصارف پوره کړي، نو د هلک راتلونکی ژوند به ډېر زیات د خفګانونو او کړاوونو سره مخامخ کیږي. بالاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکه د هلک او د نجلۍ ترمنځ د جدایۍ سبب شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د روی باره په وخت کې د هلک د کورنۍ لخوا د نجلۍ کورنۍ ته د دروغ وادو په ورکولو جوړ شوې و هم دومره و. تربیه خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خوګاوریتونکو سلام هم مزړه او هم مشومان د خارج شوقیان دي دلته یوازې کاروباریان خوشاله دي حقوق چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي ډالرو ټول لیوانیان کړی دي د خبرونه په پیل کې یو نوې را رسیدلې خبر واوري
پام وکړې هغه خبر ته چې همدا اوس راورسید د شپې له خوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زریدار قول اردو ساتي در په در آژانس خبر راکوي چې د لاسي کراچیو زریدار قول اردو خپل مختلف کندکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې د پل باغ عمومي سیمه د افغانانو او فروشګاه سړکونه د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي او د شپې لخوا موظف او امنیتي مسؤلینو ته د خوب او دمې چانس برابروي د لاسي کراچیو دغه زریدار قوه هر ماسخوتن تر سهاره په ښه ډول خپله دنده ترسره کوي او سهار وختي امنیتی معذف کسان لاسي کراچۍ خپلو اصلي ځایونو ته لیږدوي چې د ورځې خاوندان ورباندې کچالو پیاز میوې او نور شیان وپلوري د امنیتي چارو کارپوهان باور لري چې کله لاسي کراچیو څخه همدغه ډول د ښار د نورو برخو امنیت لپاره هم کار واخیستل شي نو هیڅ ډول امنیتي پیښه به رامنځته نه شي او د شپې لخوا معذف امنیتي پیرهداران او ګزمه کوونکي به هم آرام خپل خوب کوي دوی وایي چې آفرین په هغه چا چې دغه ډول ابتکار یې کړی دی
له بهر راغلی خپل ته هاسې د سړی سوداوي له همدغه سې یوې کیسې مو خبرو
زه زه سړی جان تیار کا بیا به خپاوی
ولې به خپکیږي
چلا نزی جای خونه در اغلی خود بخپه کیگی
چه اغا دورتک کرای خو پیدا کم سه پیاده خونه شمارد لی
ویی دا دو ورزی پسی گرزی تا لدی کرای پیسی ندی پیدا کری
خزی دا سی وقت شو چه اوس والا که چوک چا تا تنگم پور ور کبی
زا یو چوک پی در کی دیوی ورزی پا مخی تیر نو غوارا کلون خونه پی تیره وی دی کاکا زوی در اغلی چه زر دالار هم در کی چیر تزی
تر اختیا وای خو کو سو په دغه خبره پوشی
دادا ته می ورشه کرایه خو به در کی اشر ته خود هر وخت غواړي
ور بشم خو ګومان نکوم چرا وی کی
استری مشی څنګه شو دری کړی کنه
او رای کړی خو نو وتلو سره
وانی
بیا پختنم کوي چې ولی تا دې تر اوسه هم داداونه پیژنده چې سپګه وژني او ریچای موز داخلي
ځاوره کوي ته خو ټول عمر دې مالا دادانه شکایت کوي عادت دې سوي ولی چې کړی دې
نور بنو څه کوي لومړی دوا په مرا باندې کاګل کړل بیا یې سل افغانې راکړي او راته وی ویل چې لخر راتلی یو جوړه کلاو شي او یو دولا پټو به راته راوړي پیسې دې که را باندې وخت بیا به درکم
ځه خدای دې په جنت کې چې هغه اړه دې وچلوله ته لا خوشاله نه یې ځه خوځېږه چې ناوخته کېږي در باندې.
او بخوځېږم، خو دا ووایه چې څه شی دې ورته برابر کړي دي او که نه.
هو برابر کړي مې دي، دغه مخکې شیان چې دي یخي دي، دغه ټول دي.
دا ټیم نه څه شی دی؟
ټیم کې مې د چرګې هګۍ یخي دي. ما ویل چې ماتې نه شي، په دغه پلاستیکي خلطه کې مې د چکې خلطه یخي ده، او په دغه بوجۍ کې مې وچه شفتله، سینځلې، د غوا کورت، د غنمو نینې ورغستلې، او هغه تا چې له چا راوړي و لیکشات دي.
دا څومره ډېر شیان دي یخې دي، دا به څنګه وړم؟
ما ویل د ښار خلک دي، د کلي شیانو ته هسې سودا وي.
ښځې دومره شیان نشم وړلی، لږ یې کم که.
ته خو خدای ملامتی پیدا کړی یې، که نه دغه شیان خو زه هم وړی شم. شرم دی چې خالي لاس ورننوځې، بیا خو یې خوشې نه ور وړې، ډالر درکوي.
زړه دې نه راباندې خوږېږي نو، زه ور به یې وړم.
ګوره چې راتلې سودا دې یېره نه شي، له کوره دې جومات جوړ سوی، هیڅ هم نه دې پاته.
ښه، ته اوس دعا کوه چې پیسې راکړي، که نه د دادا سلګون دې هم راباندې تاوان دی.
درکوي یې، دغومره به هم وږی نه وي، خو چې د ما جامې دې یېره نه شي، چې ښې ښایسته لمنداره راته راوړې.
ښه، را به یې وړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ښه د کاکا زویه، نور ووایه.
بس نو څه به ووایو، ته د خارج کیسې وکړه چې سات نو ورته تیر شي.
د خارج کیسې ما پسې ګرځه د کاکا زویه. دا ووایه چې دا جامې دي ولې دومره زړې شوې دي؟ په دې زمانه کې دي دومره زړې جامې اغوستې دي؟
وامه د کاکا زو، که رښتیا درته ووایم نو کمبغله یم، که نه رښتیا هم زړې شوې دي.
نن به خامخا واخلی، بدی ښکاری.
او نن له خیره سره اخلم.
او دوه درې جوړه یو ځای واخله چې بیا ژر نه زړیږي.
ښه اخلم یې. د کاکا زو، که د اجازه وي زه به لاړ شم چې په کور کې څوک نشته.
ښه، نو چې نه پاتې کېږي لاړ شه. پاڼې
څه دې ویل؟
هو، تو خو مې د کاکا زوی ته هغه یخن قاق او ګل سیب دسمال راوړه. د کاکا زویه، د تاسو خو ډیر شایق و، خو زه چې راتلم نو په بیړه کې وم، هیڅ څه مې نه دي راوړی.
دغه دی وای.
ته راکه د کاکا زویه، دغه یخن قاق مې تا ته راوړی. د غاړې نمبر دې نه و راسره، که لوی یا وړوکی و بدل یې کړه، او دغه ګل سیب دسمال به دې مېرمنې ته ورکړي. که ژر لاړم نه نو خامخامه مو پوښتنه وکړم. خو ګوره، که د هغه سنځلې کورت او نینې لږ نورې هم راولېږلی خو خوشحاله به سم، بهر ته یې راسره وړم.
د کاکا زو خفه کېږي به نه، هغه نور شیان مې هم چې راوړي دي د هغو پیسې به هم راکړي، او چې نور هم څومره غواړي د دې پیسې هم راکړه، که نه د دادا سلګون راباندې پاتې کېږي او بیا مې په کراره نه پرېږدي.
دا څه وایې، دا څه وایې، دا هر څه سوغات نه و؟
خو هر څه د تا یې خنقاق او ګل سیب دسمال خراب کړ.
او دا هم یه ورزشی خبر. د ورزش عالی مدیریت خبر را کوي چې په هیواد کې د سرتاسری خوشحالۍ د تامین او دایمي سولې د ټینګتیا په خاطر نوموړی مدیریت د هیواد د تکړه ټیمونو لخوا د نواباد په میدانی کې یو لړ مسابقې په لاره اچوي. هغه ټیمونه چې په دغو مسابقو کې برخه لري په لاندې ډول دي: د لوی کمر د لیوانو ټیم د دشت سلسلې د کارغانو د ټیم په مقابل کې، د آلوباغ د ګیدړو ټیم د انارباغ د سویانو د ټیم په وړاندې، د زراباد د شغالانو ټیم د چوراباد د تمساګانو د ټیم په وړاندې، د کو کوتل د چونګکو ټیم د دشتې د څرمکۍ د ټیم په مقابل کې، د زړو کوڅو د کشپانو ټیم د نوي کار د کربوړو د ټیم په وړاندې، او د پخواني چمن د ملخانو ټیم د لویو ویالې د بتو د ټیم په مقابل کې. شوقیان کولی شي هره ورځ پرته له ټکټه د کسو او ټیلما ټیلا دغه په زړه پورې لوبې د نواباد په میدانی کې وګوري او خوند ترې واخلي. خو د پوزبندونو راوړل او اچول د ننداره کوونکو خپل مسؤلیت دی.
ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوزبندونو ګران وي. غښتلي اوسئ. خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دې کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.